السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو د دې اوسط خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته په مزار شریف ښار کې د بیگانې چودنې پر د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډلې ومنله د ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید خارګوټي کې د طالبانو پر یو پوسټه بمی حمله وکړه چې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو سیمه ایزو رسنیو هم د تیر مخام په شاوخوا اوه بجه د خالد بن ولید په خارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړی د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړې. پخواني ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره حیاتي موضوع بللې ده. د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منې شوي او د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. د هیواد مرکزی بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 10 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بیه 10 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا 15,000 تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اثارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه پورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه ادا د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځیده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي ماکرون پرون سویدان ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې وویل پر روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډیره لوړه وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه یعنی د فبروري 24 را نږدې کېږي له کیف سره د مرستو په اړه بحث وشي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لانډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د چین ولسمشر شی جین پینګ د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک پرون ومانه. د چین خبری اژانس سنهوا پرون خبر ورکړ چې ولسمشر شی د 23 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی و ترلاسه کړل. د موضوع نور جزئیات سفیولا ستانکزای اوروي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ دی او بهرنی دولت لمړنۍ مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر منی. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی د چین ولسمشر شي جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خبر کړی. بلخی لیکلی د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال خ راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړي. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجنګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و، بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسد الله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مخته وړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لزګونو هیوادونو د نوې ټاکل شو سفیرانو د باور لیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوې سفیر د باور لیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولی او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل. په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مخته وړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي، خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. د جرمني خبري اژانس په بروکسل کې د میشت څیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغوی هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجنګ دم ګړی د طالبانو لسترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
پراپور کې مو اوریدل چې د چین ولسمشر د لاسګونه نورو نویو سفیرانو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک پرون ومنه. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکی نجیب آزاد وایي چې چین په هیڅ صورت په سیمه کې د امریکا ځای نشي نیولی. خغلی آزاد له سفی الله ستانگزی سره د مرکې په پیل کې ویلي دي چې طالبانو ته ښایي دا ډېر مهم اقدام وي، خو د نړیوالې ټولنې له مشروعیت پرته دوه اړخیز اړیکې ډېر اغیزمن نه تمامېږي.
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکه د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی، بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحا کې هغه ناسته ترسره کیږي راتلونکو لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره کاغذ هم په نړیواله سیمه ځکه چې کوي هم وي د دې دوارخیزي اړیکې باندې زیاته ګټه دی ته ونه کړي.
فکر کوي چین هم لدی برخي اندیښمن دی؟ مثلا د چین یو هوټل، چینایان هوټل په کابل کې د داعش لخوا هدف وګرځول شو، ځینې نور تهدیدونه هم دوی پخوا ویلي وو. فکر کوي دغه اندیښنې هم د دې لامل شوي چې دوی واقعا هغه څه چې غواړي تعامل وکړي طالبانو سره څنګه؟
په دې کې شک نشته چې څو فکټورونه لري. فکټور دا دی چې نه یوازې په چین په کابل کې د چینایانو هوټل تر ویلاندې څه چې نه تاسو ځخ دی دي د متایره لاتون را هوټل نه ورسته هغه شخصي معلومات زه لرم. مثلا یو سیمه د بنزيري د هوټل په نامه دغه سیمه مشهوره ده، شرایع تصدی ورته ویل کیږي. البته په هوټل کې د فسلګونو چې نه البته پاتې دي، دا چې د هر فعالیت کې په افغانستان کې نو ته به خبره ده چې د بریدو سره مخ کیږي. هغه ځکه چې په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې هغه ډلې چې پراکسی یعنی به ډلې دي اترا کړې ډلې دي، نو چین د یو غور مسله د خوارایي سره روانه ده. همدارنګه په بدخشان کې چې موږ د چین سره د واخان کوم کوریډور یا سرحد لرو لیغت څخه د ویره سره، او بیا دا ویره هم خورا ډېره ده چې طالبانو د جوړښت نه نیولې بیا نور نیابتي ډلې د دې ته ښه غربي قوتونه پراته دي، او ممکن د چین او داسې منځني آسیا یا د روسیې په وړاندې هم د دې څخه استفاده وشي، حتی د ایران په وړاندې د دې څخه استفاده وشي. نو دغه سیمه ییز قدرتونه یا هیوادونه هڅه کوي چې حداقل تر د خپل توان په رڼا کې د هڅو کې چې له هغه ویرې یا هغه اندېښنې چې لري د هغه څخه د مسؤلیت لپاره د ځینې وخت انعطاف وښیي، او د طالبانو په څېر د یوې حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې ښه خواته بوزي.
چین خو طبعا ټول نړۍ ته معلوم ده چې په اقتصادي او تجارتي هغه کې ډېر زیات مخکې دی، مګر د افغانستان سره په احتیاط مخته تللی. د کومکونو په برخه کې هم داسې خاص کومکونه د چین لخوا نه دي شوي، ځینې بستې کرالېږل شوي وي. مثلا یو وار د شاوخوا 10 میلیون ډالرو په ارزښت دوی کومکونه کړی د ترغره اورسته کومي پروژې چې دوی ویلی او د مسیایناک پروژې دا یاد لیتیمو پروژې کنټراکټ چې دوی کړو هغه ټول داسې پټه ولاړ دي. فکر کوي په دغه برخه کې د چین اندېښنې څه دي چې په احتیاط مختزي
د چین نفوذ او بیا د چین هغه سیاسي کوم ستارټ چې دوی هغه هایبرډ دی، یعنی دولت یو ډول کمونیزم هغه ایدیالوژي لري یا سختار دی او دولت لپاره کیپټالیزم ورکړی چې هلته کاروبار وشي، لیکن په اقتصادي کچه په هغه کچه نه دی لکه نور هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په ټول نړۍ کې خپل اقتصادي هغه چتر خپور کړی دی. د طالبانو سره د چین اړیکې هغه ځای اوس هم نشي نیولای چې متحده ایالاتونه لري. موږ د دې شاهدان یو، سیګار هم دا راپور خپور کړ چې وس هم لکه لږه ښکارا بستې چې طالبان سره روان دي د متحده ایالاتونو سره سلویس ملیونی کسوړ دي چې هر اونۍ دي، یعنی دا شاوخوا یو څو شپږ تر بسو ملیونه ډالر هر میاشت طالبان سره د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کیږي. دا اقتصادي توان چین په ځان کې نه ویني، لهذا هغه پروژې چې د هڅه کوله چې هلته پلي کړي هڅه ویل کېده یا داسې انګېرنه وه چې چین به د اقتصادي پانګه اچونه وکړي، هغه نه هغه اقتصادي توان لري او نه هغه ریسک به اخیستلی شي.
د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد د چارو شنونکی نجیب آزاد و چې له آزادې راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین د اوس مهال پر اړیکو خبرې کولې. دا ورسته لدې چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باور لیکومانه.
ازادي راډیو شوشو پروګرامونه جوړوله، که د زراعت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو.
ازادي راډیو ماشاءالله هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شونځي غونډې ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
22 کاله ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره. د افغانستان لپاره د ازادي راډیو 23 ساعته خبرونه یو کله نشوي. ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادۍ رادیو منځنۍ څپې او اف ام خبرونه بند کړي، ازادۍ رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 40 ساعتونو ته وغځولې. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې واورئ.
روسلغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2022 کال د جنوري په 10مه نیټه د رادیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 40 ساعت کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 40 ساعت د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 12 راهیسې په دې رادیو تکیه کوي باندې کیږي. ازادي رادیو په سیمه ایز وخت د ماښام له 6 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي رادیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره څلور ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا و.
په تیر دوه کلونو کې پر خپلواک رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوې چې تر نیمایي زیاتې مستقلی رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنی ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 40 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی اواز وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو په ورول ازادي رادیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو لامل مننه کړي. اتشپیت کلن محمد سرور چې د ازادي رادیو یو اوریدونکو دی وایي
ما یکیاز جمله شنوانده
زه لیو زردریس و نوی کال رئیسی ده ازادی رادیو لمنظم آوریدون کویم چی بیالا بیل سیاسی تولنیس فرهنگی و اقتصادی مسائل پخورا و لسیا و زرراخکون کی دول پیانوی سو خلق تریگه تا پورتا کری مسمال چی رسانه ده طالبان تر سخت سانسور لاندی دی ده ازادی رادیو خبرو نده ریگه تا وردی سما پکدون طول خلق ده ازادی رادیو نویو خبرونو تا انتظار باسی.
ازادي رادیو تل په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي رادیو یو بل همیشنۍ اوریدونکو ناجی پیوندي وایي ازادي رادیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپل ټولو بنسټیزو حقوقو به برخې دي.
ازادي راډیو یو به پړې رسنۍ و چې د خزو له حقوقو دفاع کوله او د خزو تر څنګ و د افغان میرمنو او د افغان خزینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ و توانې دو چنړی ته د دوی غږ لپاره یو لاړ شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له سو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بیلابیلو لارو مبارزه کوي سو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤل مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو آزادی من حیث
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي او توانېدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو له بندیدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اورېدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اورېدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خبريږي. افغانستان د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبريالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل ورستي بیا پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبريالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبري سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو ایس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د هم په پاتې خپرونه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو
د اجل نیته چراشی نبدلیگی مرگای نکوی و چاہتا انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خبرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
خایستو غږ د زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دي چار په تار شمیرلې.
راتلونکي یکشنبه فیسبوک شل کلن کیږي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر دا فیسبوک کاری یا مثلا نوری
تولنیس سبات لمنستتاگ ذهنی اختلالات را مانید.
زینی کسان دیده دی پارا چه دقا خبال او قدا خلاصه کی زان تخلیه
دا خوال رسانی و للار یا شمیر زوانان پا غزنی که تمثیلی توتی خبره بید. لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپږ کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د د پقرات کده.
ولا انتم خافون الا هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته ویل:
ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو. دا یو ډیر غټه زیاد افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
د غشان د نوموړي یو بل زده کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمان الله سادات ازادي راډیو ته ویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډیر زیات شاګردان روزلي ول. د غیلو جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ وردل ډیر زیات بتینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لویه زیاده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلی وو:
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم، 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا، پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسي شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګه یې نږدې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلي سلیم یو شعر چې کلونه مخکې ثبت کړی وو:
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، عزت غواړي د نور په خدمت شه، نور به واړه شي وتا ته خدمتگار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نشي اخستی له چانه بار، که مؤمن یې په ریا عبادت مکړه، نه قبلېږي بندګي د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، په دې ژوند باندې خنه دی اعتبار، د اجل بیرته چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چا ته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار. برکت سلیم ته دومره نصیحت و، دا یې بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت کابل طب پوهنتون کې د تفسیر، حدیث، تجوید او ثقافت استاد و. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټ لوستون کې سره حسي تجربه شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له وره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل، اورېدل، بوی کول، لمس کول او څکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکي سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډیر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایی باڼه دې چار په تار شمېرلي، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی، بې له تا مې څه مرګونې تبه کېږي، دواړه سترګې لکه دو تورې تڼاکې، وچ رګونه یې په ګاډو کې ښکارېږي، ښایسته اوښکې مې وچې راڅڅېږي. ښایسته زما د چایو په پیاله کې تورې شمې بر کې ډوبې ډوبې کېږي، مانا دا چې ته راځې نو بل مې څوک دی، ښایسته رګ مې په رګ باندې خوږېږي، ښایسته باران دی سرغه می وریږي. مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناست یم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي، ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، د مستې څانګې تاک تا وراغلی، تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی، سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بسش. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا، چه ویالکی چو لامده بیرا تاییخی، ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری، لکه ایوه پند سهرا چه منده وکلی، لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړي. ښایستو توتکۍ ځاله کې لګیا ده، مثلث نیمه دایره یې ده تمامه، په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه، لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیا کې، د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل. ښایستو و بچ لپیگی که کبان دی، او کتوت دی دویالی لپی تلویگی، لکستنی چا تنبلی وی پکار کی، ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی، شمال غگ دی پشپیل کی درومی تیری، شمال غگ دی پشپیل کی درومی تیری.
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولې وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
خوال رسنی او د دې رسنیو کلچر په خوال رسنیو کې یو شمیر افغانانو ل خپل کلچر بشاړولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي، پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا هم هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډیر خلک کاروي د سپکو خبرو کول دوی نور ستونزې هم لري. یوې دادا چې هیڅ کله د شکنځلې لمن نه ځي. ممکن یو څوک خپل ثبت کړي یا لیکلي خبره ډیلیټ کړي خو اصلې پاتې شي. دوم مشکل دادا چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدی خبرې کوي دا شزی او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و. بیا د شمالي امریکا په هانتونو خپل کړ او له 2008 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمر تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځانته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سټ شو چې ډېر کسانې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو په افغانستان کې 4 میلیونه درې لکو 4,400 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کال وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پایل کې به خلکو تر یو سل څلوېښت کلماتو زیات څه پکې نشو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر سل میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې بدل کړ. اوس یې ایکس بولی. دا سکال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 15,000,000 او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بیلوي، بې ځایه بحثونو ته مراکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې
پر ټولنیزو رسنیو د زینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېرې هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب خوندې خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، لسپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوجې ګرځي خو په خبره یو شمیر افغان کاروونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم مثلا کې یو شهدا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي دا خدای یا بد معرفي شو ټول خلک وایي دا بد دی. دا غي یو وجه خدای کېدای شي چې افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کارون کې چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نوري سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو او د نظر څرګندولو ورته نه لري. بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي، پوسټ کوي، یا ماغه په بل بڼه باندې تکراروي، یا ماغه اړخته پمکیږي چې هغه بل چا مخ کې راسپړلې ده. داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د ورسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبري د دوی داستونز ان تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې لستونز سره مخامخ وي
ټولنیز ثبات یې لمنځ ځي او د ټولنیز ثبات لمنځ ته ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په داسې حال کې بیا معمولا دا ټولنی خلک متلاشی کیږي، یو خو اوقدی خوا زیاتیږي، لبلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه زبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو، بې وزلی او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل اوقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي. نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژي خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انزورونو خبرولو لپاره مخ ته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نمونو او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نمونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر لدیار لسو و پندوسم کال را ورسته چې افغانستان ته تلویزیون راخه، د خلکو پزرونو لژډیر کښیناست. البته تر دې مخکې رادیو تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل و ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کې سکن غشتي وي چې کرکټرونو ته پیشي شي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزنی کې یو شمیر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونی په دې راپور کې سره اور.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيل او ویډیوي کلیپونو جوړول پیل کړی دي. دا دغه تمثيلي ټوټو مومسلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد پکې نغاړي، چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا به ده، په ټولنه مې خوا به دېږي، په هر پرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا به دېږي. زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندومه، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې ژر راښکون کې او به ساري ونډلري دغه هنر ګڼ تعبیرونه تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت خوند او تلپاتې والی له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کیږي. خلک به خندوي او ژړوي خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودي مثبتې او منفي نقطې راخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه دردمنه ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالی د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو عالي ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی د ځینو دودونو رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بهخي د دې ناس جای د لا بدل کړی دی ولی تیر او د پرسوی د پرڅنګ.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نو ماولای ساده خو ډیر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقی او لوړ انسان دی. دای وای د دغه تمثیلي پارچولو جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقی لورته به ولدی.
موږ د تمثیل دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشري حقوقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې دغه تمثیلي ټوټو کتلو لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کیدای شي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده. نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحیل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده. نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحاله ول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي معیاري موسیقي چې زور فکر تارتي لري، خو سریالونه فلمونه او تمثيلي ټوټي دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهاور کوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي، موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه دا ډول تمثيلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوست ټولنې وګړي په ډیره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سیدی موږ اصلي هدف او ارمان به متسي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار او ستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو.
دا چې ډیرای دغه ممسلان دغه تمثيلي پارچو د لاغړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غړېدو په هیله خالي ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بیل پیسو اخستلو ملاتړلې. ارماننه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لالهند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شی به خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممسلان خپل تمثيل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامه دی سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته را بولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي
دغه تمثيلونو تر سره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومینادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې ترڅنګ کوم تاسو ګورو په دې اوسنۍ وخت د خلکو په خوله باندې یو خلک خندار وسل هم یو لاستراوړنه. فکر کوم چې دغه مثبت پیغامونه او دغه سي تمثيلي ټوټو وړاندې کول له ذهني فلوه هم له روحي فلوه هم خلکو ته ډیر مثبت انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثيلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
اوس هم یو تمثيلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب په نوم په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دی، وخت نا وخته ده سر بر سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د ما او د تا د خیر لپاره ده د راغلی ده. اجي صاحب نادر خان او خیزه چې دا د کوره لوغو چې وړه یالې پرېخې کورې پرېخې ده راغلی ده. نو نن به دا خبره دي ویش ما ته معنا سره خلاص کو دا ویش به سره معلوم کو زکه به قرار هغه ورځ نه دی را خوشی نه په ما ته څوک سره غږی و پرده خده د شیال تر خبره دي تر بر تر خبره دي تاوان قبل و ما مگر شیال په ځان کې نه غږم تر بر په ځان کې نه غږم دي تر بر سره په ځان نه په خوم راته مې کړه ما اصلي موضوع ته براسو راته کړه دې ویش خبره دې ویش څنګه ویش را سره کوي څنګه دې سره وکم
نو ویش خو سره کوو نو څنګه سره کوو خو دا غس ویش لکه دا څنګه سي دي دنیا او سړي او دا خلکو سره کوي دا غس ویش
نو فټ به دا کای سره کوو دې دنیا او سړي خدای سي دي چې ما ټول حساب کړای دا
ها څنګه دې کړای دا
د کلی ځکه د کلی ماشینان د کښمشان د کبرمې د کنځکی د کفور د کلا د معنا او کدا د شی معنا د بازار کور د غزنی درخیم کدا غزنی کور د یا نومره ده دامه ټول حساب کړی ته وچ پنیمای وچ پنیمای دا شو وچ پنیمای باندې وروره چې مور خو حساب ته ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
او څنګه ولی
ما ته خو وچ پنیمای خو نه سر کړی ولی دا درې خوندې دا به څه کوي
نو
خو ته خو با کول کو کنه نو کو
خوند ته د تا پلار کور کړی پدا کلی کلی او بل چم اکور کرای دو او خور تا
بل سوک چا که ماو تای و کوزی ور کوام
تسی ور کوی بیایی لخپلی برخی ور که که چنگا انا در خانم که
یا خود دوی اکل ری باید دی تخپل اک ور
کوام زخوی نا ور کوام زخوی نا ور کوام
که دو خوندی پیو رو ری سار دی اغا خو اغا دا معلوم دار
خسی
دا غیو تبیزه ور کوام دا دو تا خوب استا کور کوام
زد خور اکم نم نتوا و زیب است بر که اون زیب دیو ورور اک بر که اون
زیب زیب نم زالمی که اینو داخل زلم دنو
وام زلم نداری وقت تر است لزلم دی خدای وساتی فدا طول کنی در سرگردم فدا طول من چکا در سرگردم
سب دی که وایدا زل دا ما خبر سنگ ده
دی معلم تیاری ضرورت نست یاری دی ما
معلم خور
زیب خور تاک نور کم چه سنگ کمی
زیب ور کم
چه لخفلی شه بیا ور کم
لخفلی زیب ور کم تبی مور کیا
وای زه نه ورکوم زله تاسو را حساب کړم چې به له خپلې شی وک
دا غږ
خو دا خبره خلاص وینه دا هیڅ خلاص وینه
خلاص و مې ځاننن انځ کان را وغوړه د خوندم را وغوړه د غوډ د حساب سره کوو غوډه خبره
څنګه به غیرت یې خوښه څنګه اکبر کې ولا کلی وای مو زله نرخمه وزن
نرخمه وزن
بل رواج تراسه
رواج څه کې د غری واجو مخرب کړی د دین معتبر ده که رواج معتبر ده که دا
و سره یې په دین کې زنه ته کې کوم و امر رواج تراسه او چې کلی
دا په دین کې د بشریات کې د قران کې فادیس کی دا غد پارشی ثابت ده زدا
جنور کوم ورور دا حساب خلاص مې کنه خلاص
ولی نه ور کوي زی ور کوم اتي خرو
ما ته خو دا کار نه خلاص بیا دا خو فند کا سند کلام سره
په نور
دا څه چې لا کې کوم په دغه
نه کوم مالم سره
څه مې دا یې نه درایې چې ما څه دا څه دا
نه خو نه خو
نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو نه خو
نه خو نه
فخرالدین ریښتیا وایي فخرالدین دا حقیقت ته وایي دا یې حق ته دي خوندو حق ته ګوره
پروردگار
حق اس کڑ قرآن حق اس کڑ بہادر صبح ثابت مسلم حق دن مسائل پتہ لگا خیر بالکل
خه
وو فخر دین حق وای فخر دین په دې کې ملامت نه ده
نو ته ولا ورکه ما دا ما مور کې قسم ده کا کور کړی ته ما دې پلا خوان و ته ولا کا کور کړی
سره کا دې خل
غو هغه په څار څو خپل
از نه خیر وکړو
او څه خیر وکړو
اور کا چا څه خپل خوان ته حق نه در کړی خپل خوان دې هغه به خپل خوان پستا کنه ورته ګول دوه کم باندې
و نو بیا کدا غی نو بیا خوان دا حساب د نادر خان او کتا څنګه خوخت زوم بیا مو یو څوک سره کنه ولې دا حساب هم بیت له سره را جمله کړی
سره حساب وکیا ست دا د خپل نو حق دان
وان تاسو ته تکلیف ده
یه تکلیف نه ده دا د خیر کار ده او په حق لري تاسو په دنیا کې هغه د پلار لران دي په دنیا کې حق ده دا مور پلار پیدا دي تاسو ته دی غنست سید کتاب کې به دي ورور لیک زیات دي خور به کم یا حسین جن جدای چې هغه جوړې دای چې هغه حساب برابر دای چې
ما به په دغه ټوله باندې
وایي چې نه ورته
ما خبر سو
دا سجی رڑی مچلی تے دیونی پروگرام مو ہم دمرو تربلی ونی زحمت چھ بر لتا سو اجازت اخلم شدی وی
Shwanta Gurdura Shwanta Gurdura مکار دنا مکار هغه ژوند په مرګ حساب پټنه.